په افغانستان کې او بجه شو ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی په توګه بو کې زما همکار فرید سیال مختوب لري خو لند خبرونه هم لرو. د طالبانو د حکومت یو پلټون کې پلاوی موندل چې د ایران په کلاګان دره کې څه موده وړاندې پر افغان کډوالو د دزو او چاودنې پیښه واقعیت لري. د پلاوی چې مشر طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر کوي ویلي دوی د دغه پیښې دوه مړي او څلور دېرش ټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه خبره کړې راغلي چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمېر پرته یې ویلي چې یو شمېر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د موندلو لټه کوي. د طالبان حکومت لچین څخه د افغانستان پر لور پر سوداګریزو توکو باردي وریل ګاډي د تک د پایل خبر ورکوي. په هغه خبر پانه کې چې د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن خپل ایکس پانه په خوني ټویټر خپل کړي ویل شوی چې د غریل ګاډي چې نن په سیمه ایز وخت غرمه مهال د چین د جیانګسو ولایت له نانتونګ ښار څخه د افغانستان پر لور وخوځید. په 50 کانټینرونو کې به برقي سامان لا ترخت او نور توکي په شلو ورځو کې تر حیرتان بندر پورې ورسوي. د بیان له مخې د افغانستان او چین ترمن د بارولون کې ریل د پرانستنې په مراسمو کې په چین کې د طالبانو سفیر بلال کلمی او د افغانستان لپاره د چین د حکومت د ځانګړي استازي یو شاویونګ او د نانتونګ د ښاروال په ګډون یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. شمالي کوریا وایي چې د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. دا هېواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې تر پر اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکو توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینو لپاره چمتووالی نیسي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشي د آزادی پچپوکی پروگرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلی کو. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط درې کاله وروسته ولې له هم پخوانی چارواکي د جمهوریت لپاره پرزیدو یو بل ملامت کوي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپلې ایکس پاڼې په خوانی ټویټر لیکلي پخوانی چارواکي دی امریکا او په خبرې شخص ماته د تیر جمهوریت لپاره پرزیدو نه ملامت کوي. دغه خبره تیر جمهوریت ځکه سقوط وکړ چې مشران یې نه په جګړه نه په خبرو او نه هم د هیواد په اداره خبر وو او پکې خنه وو. هغه لیکلي دي چې تیرو چارواکو یو تلای چانس لا لاسه ورکړه. د خغلی خلیلزاد دغه څرګندونو ته یو شمیر پخوانیو چارواکو خبرګونونه ښودلې دي. لاغې ډلې له دې نه مخکې چې خغلی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼې ټویټ وکړي امرالله صالح د خغلی خلیلزاد په اړه ځینې څرګندونې درلودلې چې د خبرونې په جریان کې به یې له میلمنو سره پرې بحث وکړو او په پښتو چې ولې د تیرو جمهوریت چارواکي او هغه کسان چې د دوهی په پروسه کې ښکېل وو یو بل ملامتوي چې د دوی په وجه باندې جمهوریت وپرسېده. خبرونه کې راسره میلمانه شته د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر چې د خبرونې په دویمه نیمه کې به راسره یوځای شي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیره شینکې کړوخیل سره دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی کړوخیل په پیل کې به تاسو ته راشو. تاسو به حتمن په ټویټر باندې دغه جنجال چې په درستیو کې رامنځته شوی د پخوانیو چارواکو د زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدلی به مو یو همدارنګه دغه خبرې اترې چې د دوی ترمنځ تبادله شوې دي د به مو هم کتلې وي. تاسو څه فکر کوئ ولې درې کاله وروسته له هم دغه چارواکي یو بل تورنوي او وایي چې تاسو د جمهوریت د پرزیدو سبب شوی یا زلمی خلیلزاد تیر چارواکي ملامتوي تیر چارواکي زلمی خلیلزاد ملامتوي ولې درې کاله وروسته دا موضوع راپورته کیږي؟ اغلی کډو خیل زما غږ لري د کډو خیل صاحب اړي کرا سره فکر کوي. آزاد صاحب که تاسو آسته تاسو کې پوښتنه ته ځواب راکړئ زما پوښتنه مو کاخې ستې وي.
زما غږ اورې زه د سټوډیو ځاک نه اورم درې ځلې ما ځان کنیکټ کړی او زمن
زه بم کاران ته یادونه وکم چې دوی زموږ خاک ناوري او قاب کې تاسو له آزاد صاحب که اوس د سټډیو غږ لرئ زما پوښتنه مو اورېدلې وي ښه که نه زه به بیا تکرار کوم. آزاد صاحب زما غږ لرئ اوس؟ ښه اوس یې ناوري. اغلی کډو خیل تاسو زما غږ اورئ؟ فکر کوم چې د اغلی کډو خیل په اړه کې کوم څه ستونزه ده. هڅه به وکړو چې د اغلی کډو خیل سره او همدارنګه د نجیب آزاد سره له سره بیرته اړیکه ونیسو، ځکه چې د دوی په ټلیفون کې یا په لینک کې څه ستونزه ده چې موږ نشو کولی د دوی غږ واورو یا دوی زموږ غږ واوري. ښه، فکر کوم تخنیکي همکاران وایي چې آزاد صاحب اوس موږ غږ اورېدلی شي. ښه، کډو خیل، اغلی کډو خیل تاسو زما غږ لرئ؟
بله
وسلارم. اغلی کډو خیل زما پوښتنه دا وه چې درې کاله وشول جمهوریت سقوط کړی دی، خو پخواني چارواکي او په ټوله کې د دوهې په پروسه کې ښکیل زلمی خلیلزاد وایي چې دغه چارواکي نه په جګړه کې ښه وه، نه په کار کې ښه وه، او نه هم په حکومتولۍ کې ښه وه. بل پلو بیرته بیا په ځواب کې د تیر جمهوریت چارواکي خلیلزاد ملامته کوي چې طالبان سپینول د دوی طرفداري کول او بل اخره جمهوریت وپرځید. ولې دغه موضوع درې کاله وروسته راپورته کیږي ستاسو په اند؟
ښه، سلامونه او درناوی ټولو ته. زما په اند باندې خو ښاغلی زلمی خلیلزاد کوم وضعیت چې په افغانستان کې حاکمه ده او د یو هغه مهم کسو چې یو طرف یعنی امریکا په نمایندګۍ له طالبانو سره خبرې کولې، نو د دې لپاره چې دغه ناکامه معامله یا هغه قطعنامه یا توافقنامه چې بخښنه غواړم چې توافقنامه چې دوی امضا کړې ده او امریکا حکومت دې ته قانع کړ چې دا کار درست روان ده، نو اوس چې دوی دغه پایله هم امریکان ته چندان به قابل دی قبول نه ده، ځکه چې کومه ملامتیا چې په نن په امریکا باندې راغلې ده، نو د دې لپاره چې دغه ملامتیا نه ځان وژغوري او همدارنګه چې څرنګه د افغان ولس له نیوکو نه ځان وژغوري، نو راځي غواړي چې دغه ټوله ملامتیا په پخواني چارواکو خصوصا په سیاسي ډلو ټپلو باندې واچوي. نو زه فکر کوم چې د پخواني سیاسي ډلو ټپل خو هیڅوک نشي کولای چې براعت ورکړي، ځکه چې د هر چا کړنه په پخواني حکومت کې معلومه ده. اما راځو چې دا خبرې اثر خو تا مخته بولې، شرایط خو تا وازه کول، محدودیتونه فشارونه خو تا د کابل په ادارې باندې راوړل، پخواني چارواکو سره خو تا خصوصي ناستې معاملې او وعدې کولې، نن څنګه هغوی ټول ملامت سو او ته یو درست کس وې؟ زه فکر کوم چې که دی غواړي دغه ملامتیا نه ځان وباسي دا به انصاف درسته نه وي.
ستاسو په اند باندې ولې خلیلزاد درې کاله وروسته راځي دا موضوع مطرح کوي؟ ولې پخوا دا کار نه کوه؟
خو په ځکه چې خو ما شاید یو موضوع دی، بره لبه چې مثلا دغه وضعیت چندان مطلوب نه دی، بل داسې مثلا انتخاباتو موضوع هم دی، کېدای شي یو اندازه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خپلې پارټۍ یا دغه په خاطر باندې دا 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 شانته دریز غواړي چې غوره کی. نو زه فکر کوم چې شاید مختلف عوامل ولري، و همدارنګه هغه کوم تحولات په منطقه کې روان دي دا هم شاید باعث دي کیږي چې مثلا دا موضوع مثلا دا تاوده وساتل شي او دا بې اعتباري د مخالفینو د فعلي حاکمیت په مقابل کې زیاته کی. ان مختلف عوامل شاید دي باعث کیږي چې زلمی خلیلزاد دا رقم دریز غوره کی. او بدون شک زه فکر کار نکوم چې دا دغه زلمی خلیلزاد خپله بار بار دا یادونه یا دریز غوره کول دي، خو زه فکر کوم چې حتما دته بل د خپل حکومت له طرفه ول کیږي یا د خپل سیاسي پارټي له طرفه ول کیږي چې باید دا رقم بیانات د میډیال طریقه ولري.
مننه مننه تاسو به سره وګرځم. آزاد صاحب که تاسو راته وایس لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل یادونه وکړه د دې تر شا چې درې کاله وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه باندې لزانه یو ډول دفاع کوي، یا د تیر جمهوریت د پرزیدو ګوته تیر چارواکو ته نیسي. ځینو چارواکو یې په ځواب کې ځینې خبرې اترې هم کړې دي او زلمی خلیلزاد بیرته تورن کړی ده چې دوی طالبان تیرو چارواکو ته ښه معرفي کول، ورته ویلي چې طالبانو تغییر کړی دی او داسې یو څه یې له ځان سره افغانستان ته په هغې وخت کې راوړي وو چې خلکو ته یا په ټوله کې تیرو چارواکو ته وښایي چې طالبانو بدلون کړی. او دغه څه چې اوس په افغانستان کې واقع شوي دي او واقع کېږي، دا هغه څه وو چې دوی په یو ډول باندې ښودلي وو چې نه به کېږي. ستاسې په اند باندې زلمی خلیلزاد هغه وخت کې چې کوم دریځ درلوده تر اوسني دریځ پورې څومره توپیر پکې راغلی؟
سلامونه درنه په تاسو ته او هغه کله کې تا په لینو کولو نه کوته ګوره په تیرو درې کلونو کې د سقوط وروسته د لومړي ځل د خلیلزاد څو ځله ځانګړي مرکې کړې دي. تبي خبره ده چې په ایکس باندې به الفاظ متفاوت وي دغه مرکو سره چې د تیرو درې کلونو کې ځانګړي مرکې کړې دي. خلیلزاد نه یوازې ځانګړي مرکې کړې دي، وار وار د متحده ایالاتونو کانګرس ته هم بلل شوی دی، سنا ته بلل شوی دی، هلته د داسې پوښتنې شوي دي، یو ډول هلته احضار شوی دی او د خپلې څرګندونې لرلې دي. نو زه فکر نه کوم چې دا درې کاله وروسته دا په لومړي ځل دا خبرې کړې وي. دا چې وخت نا وخت دا خبرې کېږي په لومړي ځل خو نه دي، نو طبیعي خبره ده چې دریځونه معلوم دي. ګوره که چېرې تاسو د متحده ایالاتونو دریځ ته راځئ، متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د دویمې نړیوالې جګړې را په دېخوا د ټولې نړۍ تقریبا د ټولې نړۍ په سیاستونو کې خپل رول لرلی دی. د ډیری هیوادونو په تیرو اویا و اتیاو کلونو په د سیستم د ساختار د دولتونو په جوړولو او رنګولو کې خپل رول لرلی دی. او تاسو نشئ کولای چې متحده ایالاتونه د دې متحده ایالاتونو ته برات ورکړي. متحده ایالاتونه نه یوازې چې په اوسني دوه لسیزو کې یا په دې دوره کې، بلکې د سړې جګړې په دې خو د افغانستان په قضایو کې ډېر ښکېل وو. همدغه توپک سالاران او جنګ سالاران چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان چارواکي وو، دا دا د متحده ایالاتونو ملګري هغه وخت هم وو چې د روسیې په وړاندې یا د شوروي په وړاندې جنګېدل. دا یو بورډ دی، بل بورډ یې د افغانستان د چارواکو مسؤلیت دی. په هیڅ عنوان دا دواړه خواوې د برابرۍ هغه نه دي، جوګه نه دي. یعنی د افغانستان یو اساسي قانون لري، د هغه اساسي قانون له مخې مسؤلیتونه افغانانو ته راجع کیږي. که موږ چیرې د سقوط وروسته ټول بار په امریکایانو واچوو، نو خلیلزاد طبیع خبره ده خپل ځانګړو ملکو کې ملي امریکایو د امریکا منافعو د امریکا د منافعو د ساتلو مسؤلیت ما درلودی. په تېرو شلو کلونو کې موږ ولیدل دغه څه چې اوس پخواني چارواکي زما په یاد دي، پخواني ولسمشر د یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې تر دې تند الفاظ وکاروله، حتی ښاغلی خلیلزاد په دې هم تورن کړي چې دا نه د ټول ستونزه دا د اسلام او د افغانیت سره چې دا خپل غیر ډیپلوماتیک الفاظ یې فارال. موږ دا ولې سقوط شپږ میاشتې وړاندې همدې د افغانستان پخواني چارواکو همدې دولت هر ورځ اعلان کوي چې ولسوالۍ پرېښولې، ولایتونه پرېښول، خپل اردوګانې پرېښول. او د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال ویلی چې دا اطلاعاتي استخباراتي لوبه ده. نو نن راځي دا چارواکي په امریکا باندې دا تور لګ. امریکا خپل ځای لري، امریکا د نړۍ په ټولو سیاستونو کې خپل رول لري. د افغانستان په اوسني دا شل کلنه کې نه، په څلوېښت پنځوس کلنه بربادۍ کې د دوی لاس وو. لاکن کله چې موږ د افغانستان د جمهوریت د سقوط مسله راخلو، د افغانستان ځکه د ښاغلي خلیلزاد مخاطبین افغانان وو، کله چې موږ د افغانستان د شل کلن جمهوریت سقوط مسله راخلو، د شاوخوا درې سوه زره امنیتي دفاعي سکتور له منځه تلل او دغه هر څه له منځه تلل، په دې کې بے له شکه زه نه پوهېږم چې دا چارواکي چې خوري چې په دومره سپین سترګۍ باندې دفاع کوي، بے له شکه ټول مسؤلیت. ځکه ما که یو چا ته رایه ورکړي، ما دې ته رایه نه ده ورکړې چې دا د جمهوریت د امریکا ملګری دی یا جمهوریت د امریکا سره ملګرتیا لري. ما یو شخص ته رایه ورکړې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ورکړې. د افغانستان په اساسي قانون کې مسؤلیتونه هم دي، نه یوازې چاته امتیازات تعریف شوي دي. د همغه قانون له مخې افغانانو ته لومړۍ درجه مسؤلیت افغانان لري افغان چارواکي لري دا د خي شرما وردا چې په تیرو درې کلونو کې افغان چارواکي یو ځینی نور خلک وار وار چې د امریکا موږ خپل بار همیشه په روسانو په امریکایانو په پاکستانیانو اچول چې ټولو دا رول لري د نړۍ په ټول سیاستونو کې هیوادونه یو د بل په مسایلو کې ښکیل دي استخباراتي ښکیلتیا لري مثبت او منفي ښکیلتیا لري هیڅ هیواد دا مکلفیت ولري چې داسې ستا هیواد جوړ کړي امریکا هېڅکله دا مکلفیت نه درلودی زه باید دا فکر ونه کړم چې امریکا دې لپاره جوړ دی یا دا هیواد دې لپاره چې ماته کار وکړي زما مکلفیت او مسؤلیت دا و چې زما خپل هیواد زما چارواکي ټول امکانات امریکا په تېرو شلو کلونو کې په دې باندې چا بحث نه دی کړی چې په تېرو شلو کلونو کې دغه امکانات چې افغانستان چې جمهوریت درلودی افغانستان چې ساختارونه درلودل درې قوه یې درلود لرلې دا د کوم مسؤل دا خو امریکا ورکړی و په هغه باندې بحث نه دی سوی خو د سکون ټوله پړه په امریکا کې ورکېږي
په بخښنې سره تاسو سره سره اوسې دلته غلې کړو خېل شته چې دوی په تېر جمهوریت کې کار کړي همدغه ساسې پوښتنه به ورته مخته کېدم غلې کړو خېل که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې آزاد صاحب یادونه وکړه چې که موږ پړه یوازې په امریکا ورواچو هغوی ځینې ښېګڼې هم له ځان سره وړوي ستاسې په باور باندې ستاسې په ګډون نور چارواکي واقعا د جمهوریت په پرزیدو کې پړه وه
ګوره ما اول نو ویل سي چارواکو ته څوک فرات نشي ورکولی اما راځي چې دل پر چې خلزه د خبره کې زه فکر کوم زمال په دامه مناسبه نه ده ځکه چې خل اسی منګه خو همدغه چارواکي چې د شوروي په وړاندې د کلسته همدغه امریکا په حمایت جنګېدل هغه وخت کې خلکو خو اوس که خلک نه دي او همدارنګه د جمهوریت په وخت کې خو کافي حمایت همدغه به ملي ټولنه همدغه چارواکو درلودل مله مختلف او سفارتخانو سره مختلف اړیکې یا حمایتونه دوی ته لاسه کول راځو د سول په پروسه کې همدغه خاقل خلیزاد بار بار مختلف سیاسي ډلو سره کېناسته او یو شانته هغوی دې ته امیدوار کړه چې ګویا په راتلونکي بدلون کې به دوی ته به یو ونډه ورکول کېږي یعنی یو رقم یې تطبیق کول چې ګویا د حکومت سره دریز غوره نه کړي نو دا خپل د چارواکي همدغه سیاسي ډلې خو همیشه د خپل منافع لپاره ش زیاتره کار کړی بجای د ملي منافع او د نظام د استحکام او د نظام د پیاوړتیا لپاره کار کړی دی ځکه خو هیڅ شک نشته دی اما په دغه د مسؤلیتي کې یا د دوی په رول نه درلودلو کې یا د دوی نه حمایت کول له جمهوریت څخه په دې کې خپل خلزه یو منفي رول لوبولی ده نو زما پاند باندې چې داسې یو کار چې همې په مطمئنن چې د کولی شو چې د امریکې حکومت دې ته قانع کړي چې د حکومت پلاوی باید په دې خبرو کې شامله وای ځکه چې هغه پرېکړه چې ده مستقیم له طالبان سره کړل خو ده دا فشار بېرته په حکومت باندې راوړلو چې دا کار وکړي هغه کار وکړي لکه د 5000 بندیانو ازادېدل او داسې نورمال ځای نو زه فکر کوم چې ښاغل خلیلزاد به معلومدار د دې لپاره د امریکا برنامې یا ګټې یا غوښتنې مهمه وي اما داسې نه چې د دې لپاره چې خپله ګټې توجیه کړي یا دا خپله توافقنامه ډېر یو موافقه پروسه معرفي کړي او دا ټوله راوړي په د افغانستان په سیاسینو یا پخواني چارواکو باندې واچوي د موږ هم مسؤلیت لري لکه څنګه چې د چارواکو مسؤلیت
مدنه تاسو به تر وګرځم اغلی آزاد ک تاسو رته وایست امرالله صالح چې کوم ټویټ کړی دا د خلیلزاد د خبرونو وړاندې دا د اکتوبر په 8مه شوې دی د خپل ټویټ کې لیکلی دی چې دغه د دوهې پروسه داسې و چې په افغانستان باندې په تیر جمهوریت یو ډول غیر مستقیم کوتا تا و اغلی کړه خېلم یادونه وکړه چې خلیلزاد به له پخوانیو چارواکو سره کېناستی دا یو ډول مستقیم غیر مستقیم دوی خانه کول چې طالبانو بدلون کړی یا چې دوی وای د طالبانو هغه زندانیانو آزادېدو ته اشاره وکړه دغه مسایل به د یو ډول په افغانانو په تیر جمهوریت منل دا واقعا کوتاتا و د افغان حکومت پر ضد باندې که چیرته د امریکا له خوا پر افغان حکومت یو کوتاتا و څومره پخوانیو چارواکو دا درک کړی و چې دا یو کوتاتا ده
یادونه زه دلته اړینه بولم چې په تېرو شلو کلونو کې ښاغلی خلیلزاد هغه یوه دوره په افغانستان کې د امریکا سفیر و او بیا ځانګړی استازی و د افغانستان په تېرو شلو کلن دوره کې 1456 سفیران راغلل د امریکا د یو نوم نه اخیستل کېږي همدارنګه نور ځانګړي استازي د افغانستان او د پاکستان په مسایلو کې راغلل د ښاغلي امرالله صالح خبرې به زه راواخلم تر سقوط دریم اشی وړاندې کله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خط ولاړی افغانستان ته او د ولسمشر غنی څخه یې غوښتنه وکړه چې لومړی د ډاکټر عبدالله سره وکړي او بیا د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه انعطاف وشي. نو همدغه خبره ښاغلی صالح همدغه صالح راواخیستله او په مرکه کې د تلو تلویزیون سره یې وویل چې که چیرې د متحده ایالاتونو دغه اقتصادي مرستې یا نقدي مرستې په افغانستان باندې چې نو د هندوکش د غره هغه قد به راټیټ نیسي او همدارنګه د آمو د کنړ د سیند اوبه به وچې نیسي. موږ باید پروا نه لرو. همدغه صالح هر ورځ ویله هر ورځ یې ټویټ کوی چې دا استخباراتي او اطلاعاتي لوبه ده موږ ډیزاین کړې ده ځکه ولسوالۍ ولایتونو قومندانۍ یو همدارنګه قل اردوګان تسلیمیږي دا زموږ لوبه ده. دې ته هیڅوک څه نه وایي. د خلیزات وړاندې دا وایي چې دا کودتا ده. په دې کودتا کې همدغه خلک راغلله د ولسمشر غني په مشرتوب صالح موجود وو. همدې سپینې ماڼۍ ته راغلله د مئی په میاشت کې 2020 کې او د ښاغلي بایډن د تصمیم یا د پرېکړې هرکلی وکړي مطبوعاتي هرکلی وکړي چې موږ خوشحاله یو چې امریکایان د افغانستان څخه وځي. نو هلته کودتا چیرته وه؟ هلته کودتا چیرته وه چې د افغانستان ولس خبر هم نه دی ته تاسو ټول وځئ د افغانستان افغانستان پرېږدئ. هلته کودتا چیرې وه چې د قول اردو هر قومندان ته به د امنیت د شورا او د صالح د دفتره صالح مشخص زنګونه وهله. دا د ریکارډ ما خپل کتاب کې راوستي د ریکارډ د اسنادو سره شواهدو سره او دا خلک ټول ژوندي دي. د قول اردو قومندانانو د استخباراتو مشرانو په دې ولایتونو کې اردو جنګېدله تا ټول غوښتل زنګونه دی ورته ویله. نو کودتا خو تا کړې ده تا خو د جمهوریت وړاندې
آزاد صاحب په بخښنه سره دلته یو بل پوښتنه کوم. د ښاغلي صالح په ټویټ کې دا موضوع یاد شوې ده چې اشرف غنی پخانی ولسمشر اغلی اشرف غنی به د امریکایي قومندانانو نه د غوښتل چې دغه د ویزو پروسه چې دوی تیرو کومندوز واکونو ته ورکول دا دی ودرې خو دغه خبره باندې چې دا پروسه دا چېونه درېدل بلکې ډېر هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل وو دغوی روحیه یې لا ضعیفه کړه. خو تاسو وایئ چې دوی خپله دا کار کوه
ځکه دا زما برخه ده زما مسلک دی حقوق او امیګریشن یا د مهاجرت هغه حقوق پریکټس دلته کومه. د اسرائیلي کوم بحث چې دی د سپیشل امیګریشن ویزې هغه مشخص د خلکو لپاره وو چې د امریکایانو سره کار کړی وي تر دوه کلو ډېر په هغه وخت کې څو پته وروسته دا شرایط راکم شول او هغه محدود کسان وه. هغه د افغانستان د اردو قومندانان نه وو. هغه د افغانستان د اردو منصبداران نه وو. د پولیسو نه وو. د افغانستان د ملي امنیت منصبدارانو یوازې د صفري قطعاتو ځکه صفري قطعات مستقیما د امریکایانو د مدیریت او رهبری لاندې هغو فعالیت کوي او همدا خبره دی په شلو کلونو کې نام لا صالح وکړه نه د ښاغلي غني وکړه چې صفري قطعات زما په هغه کې نه دي زما تر واکمنۍ لاندې زما په مدیریت او رهبری کې نه دي د امریکایي ځواکونه. دا خبره دی هلته دا جرات نه درلودې. نو صفري قطعې څومره وي ټوټل صفري قطعې تر 15,000 کسان ډېر نه وو. که دغه 01 02 03 وو کندهار وو همدارنګه ارګون وه او کی پی اف وو. دا یې 15,000 ستا خو 3,500,000 امنیتي دفاعي ځواکونه وه. هغه څه سوله او تا چې چاته امرونه کول زنګونه دي چاته وهله په اردو به تسلیموله. هغه د افغانستان ملي اردو وه. هغه د افغانستان امنیت وه. هغه د افغانستان پولیس وه. هغه صفري قطعات نه وه ځکه هغه ستا سره راکړه ورکړه نه وه. نو تر دې حده پورې تو یعنی خپل هغه بار امریکایان راوړل. بل بحث دا دی چې که دا ټول څه امریکایانو کړي وي بیا خو ته موجود نه وې. مانا د افغانستان دولت هلته وونه چې کله امریکا په 40 ساعتو کې تصمیم ونیوه چې زه وځم تا حد څه ختم سوله. دا په دې معنا چې اصلا تا وجود نه درلودی. دغه 40 کاله چې د جمهوریت په نامه باندې کوم نظام و دا اصلا وجود نه درلودی. دا امریکایي نظام و. نو چې امریکایي نظام و بیا نو ته دا ومنه چې زه امریکایي مامور ومه که زه رئیس جمهور ومه که د امریکا د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ومه که وزیر ومه که وکیل ومه که زما په څېر ویاند ومه. دا موږ ټول امریکایي مامورینو بیا باید دا اقرار وشي که چیرې ته دا ټوله پړه په امریکا چې امریکا تصمیم ونیوی هر څه ولاړله. امریکا تصمیم ونیوی په 40 ساعتو کې امریکا د وتو تصمیم ونه وی وتلی نه وه تا افغانستان طالبان ته وسپاري. دا په دې معنا چې بیا نو ته د امریکا د دولت یو مامور وې هلته د افغانستان د اساسي قانون نوم دی ورکړی و. نو بیا دوی خبرې دوه فکټوره نه یوځای کېږي. اصلي خبره دا ده چې دا خلک په خپل مسؤلیت کې ګوره. دی افغان په صفت زه د افغانستان د اساسي قانون له مخې ماته اول مسؤل څوک دی؟ هغه څوک دی چې همدې اساسي قانون زما د ژوند جوړولو زما د ژوند ساتلو مسولیت ورکړی. افغانستان اساسي قانون د افغانانو د ساتلو د افغانستان د جغرافي مسولیت امریکایانو ته نه ورکړی. استخباراتي لوبه سیاسي لوبه په ټوله نړۍ کې ده. اولین مسولیت 90% مسولیت افغان چارواکي لري. دا چې اوس یو شخص ته خبره راځي کې جمع تاسو ول چې امریکا خو یوازې افغانستان په مسله کې نه ده، نړۍ په ډېره ډېره هېوادونو کې ښکېل ده او ډېر منفي رول لوبولی دی، نه یوازې افغانستان مسله کې، دا اوس منځني ختیځ کې منفي رول لوبوي. دغه رول دی ته څوک برات نه شي ورکولی، لیکن ستا مسولیت د کور د څښتن په حیث باندې مسولیت خو ستا راځي کېږي، د همسایا خو نه دی. د دوهې مسله که راخلو، ګورې همدغه ښاغلی غني په امضا باندې د بین الافغاني مذاکراتو کومه ډله چې جوړه سوه، ډله کې څوک وه؟ پغه ډله کې هغه کسان وو چې هغه به هلته ولاړل د خپل ځان یا د خپل ګوند ډایو ټپلې.
آزاد صاحب تاسو مونږ سره په بخښنې سره تاسو په دوی مریمۍ کې خدای پامانۍ کې فقط زه غواړم چې د پوښتنې مې بې ځوابه پاتې نه شي. تاسو یو طرف نه وویل ک دغه خغلی سالې په خپل خبرو کې یادونه کړې ده چې که چېرته امریکا له افغانستانه وتلی وي او اقتصادي مرستې بندې شي، هندوکش غرونه نه ټیټېږي یا د امو اوبه نه کمیږي. بیا بل پلو چې هر اقدام په افغانستان کې کېده یو ډول په امریکا پورې تړلی و. په ټوله کې دغه چارواکي چې په افغانستان کې وه، ستاسو په خبره باندې دوی د جمهوریت په پرزیدو کې ښکېل و او مسؤلیت هم دوی ته راګرځي، خو په ټوله کې ستونزه چارته وه چې د امریکا خبره هم دوی منله، بیرته اوس ملامتي مور باندې ورچوي او د افغانستان هم دوی ووتل.
ګورې دا اقرار باید وشي ستونزه په موږ کې وه، په افغانانو کې وه. زه بېلګې ژوندۍ بېلګې ته وایم، د متحده ایالاتونو په سیمه کې تر ټولو لوی حریف ایران دی. په دغه وړه سیمه کې روسي او چین وه مسایل پرېږدو. زما په یاد دي چې په افغانستان کې هغه قراردادونه چې امریکایي قراردادونه وو، هغه کې به د ایران سخت مواد منع و، یعنی دومره مخالفت سر لري او هغه مخالفت ښکاره دی. خو هغه د یو یو څو بچو امریکایانو ووژه، یو ترهګر به ورته ویل قاسم سلیمانی و څه نومې دی، د یغه د تسلیت دپاره به افغان چارواکي ایران ته تلله. ډاکټر عبدالله به د امریکا هغه د ایران سفارت ته ورته یو محقق به د سلیمانی په جنازه کې و او دې پیښ ته به یې ترهګریزه وویله. کله چې ته د خپل ستراتیژیک ملګري سره، یعنی کله چې ستا نظام کې هلته دریځ نه وي معلوم چې ته د خپل ستراتیژیک ملګري سره د هغه د دښمن په صف کې د دښمن سره درېږې، نو ستونزه په موږ کې وه. موږ په تېرو شلو کلونو کې تر ټولو مهمه دستګاه چې د بهرنیو چارو وزارت یا هغه ډیپلوماتیک دستګاه ده، هغه د مصلحتونو له مخې چلېدله. ستا په ټوله نړۍ کې 80% سفیران هغه بې سواده سفیران و، مطلق بې سواده و. هغه څنګه کولی ستا د هېواد لپاره د خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره لابي وکړي؟ دننه په افغانستان کې د دغه استخباراتو مشر، ګوره د هر هېواد د ملا تیر استخبارات دي، دا استخبارات د افغانستان د ملي امنیت تر ټولو ډېر امرالله صالح وچلوئ. هغه وخت هم وچلوئ چې دی د ملي امنیت رئیس نه و، اول اطلاعات به درته راتلل، ځکه دلته خپل خپلوان او خپل ملګري ځای پر ځای کړي وو. او ستا د ملي استخباراتو یا د هېواد د استخباراتو هغه ټول ظرفیت دغه وي چې د سقوط کابل ته چې رارسېږي دی په خبرېږي، نو دغه ستا هغه جوړښت و ستا د هېواد لپاره د استخباراتو په نوم یو تر ټولو مهمه اداره جوړه کړې وه. په موږ کې ستونزه وه، موږ د وزیرانو ته تاسو راسئ، موږ مینیانو ته راسئ، هغه چې سره ویشلی وو. په دغه اخرو کې په دویمه دوره کې هر وزارت څه کوي چې هر ریاست ویشل شوی وو، نه یوازې چې ډاکټر عبدالله سره، دننه په ار کې د صالح خپل ملګري و، د دانش خپل ملګري و، غزنفر خپل کسان و، د مرګ نه وروسته هم او ښاغلي غني خپل ملګري و، هر یو د خپل منفیات دپاره یې لوبې کولې. ملیشه سازي په اخر کال کې د همدغه امرالله صالح په مرسته باندې د اندرابه شروع شوه چې آن د ریکارډ ده، او همدغه راغله تر لغمان او تر بدخشانه پورې د اردو څخه د امنیتي دفاعي ځواکونو مورال په افغانستان ارګ واخیسته، هغه ځکه چې دوی ملیشو ته واک ورکوي. دا آن د ریکارډ دي، دا اوس هم دا ویډیو پرته ده چې مزار ته د کورنۍ چارو وزارت د هغه وخت مهم لاړې، اول ته یې ملیشي جوړ کړې، د شاهین قول اردو قمندان ولاړ، هغه ته ویل ته به د تر امر لاندې کار کوي. دا آن د ریکارډ په ویډیو کې ورته ویل کېږي. کله چې باز دغه سیستم د خپل امنیتي دفاعي سکتور څخه د یو مورال واقع او د یو صلاحیت ملیشو ته ورکړي، هغه ملیشو ته چې هغه په جرمونو کې ککړ خلک دي، هغه ملیشو ته چې هر ډول جنایتونه یې کړي دي، د افغانستان د ټولو سیمو واک ته ملیشو ته ورکوي، یوازې د دې لپاره چې څه صلاح پټه کې چې بیا روسه پنجشیر ته انتقال کړله. همدغه امرالله صالح چې څه پیسې پټې کړې، میلیونونه ډالر د ملیشه سازي په نامه باندې پټ کړي، د افغانستان د امنیتي دفاعي سکتور چې تا ټول واخیسته په آخري پنځه شپږ میاشتو کې، زموږ په یاد دي چې ښاغلی غني د امرالله صالح په ملګرتیا باندې د افغانستان ولسي جرګې ته ولاړی، د افغانستان د ټول ادارو ملکی ادارو اویا فیصد بودیجه وقت له امنیتی او دفاعي سکتور ته ورکړه چې ګواکې موږ په جنگ کې یو چې هغه غسوه پارلمان سره ومنله لکه هغه بودیجه په تر وخت له ملشو ته بیا ورکړه امنیتی او دفاعي سکتور یې ورته خالص سلا کوي امر یې ورکړي چې تاسو د ځایونه پرېږدي طالبان ته او راځي او دا استخباراتي اطلاعاتي لوب ده نن راځي په دومره بېسترګي باندې افغانانو ته دا وایي چې دا هر څه خلیزات کړي خلیزات امریکایي دا په خپله خوله وایي چې زه امریکایي یم ته څنګه راته وایي چې تمام دومره مسؤول یې لکه څومره چې افغانان مسؤول دی هغه وایي زه امریکایي یم زه د امریکا ګټې زما دپاره مهمې دي زما دپاره اول درجه مسؤلیت افغان لري دلته خو به امریکایي هم راځي روسای به هم راځي انګرېز به هم راځي یا خو د خپلې منافیو دپاره راځي ما به وژني ما به لوټیم زما مسؤلیت د چا دی هغه څوک چې زما د ساتلو مسؤلیت درلود دی د افغانستان د معنوي پلار حیثیت درلود دی دغه ټول چارواکي هغه کسان چې په شلو کلو کې میلیاردران سول چې طالبان مذاق را نوتلې نه و دی کولاب ته واوښتله هغه هم نه نارې وایي چې خلیزاده هر څه کړي دي یعنې دا دومره بې شرمانه هغه دی هغه دریز دی دی د افغانستان په دغه بربادۍ کې د شل کلن سقوط په دې مسله کې تر ټولو ډېر مسؤل نه نوي فیصده مسؤلیت افغانان لري هغه چې په تېرو شلو کلونو کې په داخلي کلونو کې په ځانګړې توګه دشمن بانے طالبان سرمایہ گزاری ایران سرا کھینے چین سرا کھینے افغانستان پہ حریف پونتون کے آخری دورہ کے دیش کارا ہوئے چھ مشک امریکہ مسا نہ کہی مسکا ویرا سرا کہی کل چھ دری سردی بری دا پوریسی او مسولیت من راجی تھا یو شخص تھے راجی کے یاد امریکہ دولت تھا راجی کے دل دے امریکہ کی بھی نما خلیزاد یو مامور وہ ماموریت نہ عرص ہت سو کم نہ دے خلیزاد ہت بند آسائز تو نہ کہی خلیزاد خلیزاد هغه حیثیت نه لري وسط امریکا کې چې هغه د امریکا د پاستایشتوب خبرې وکړي نه د افغانستان په کچه د افغانستان مسله کې په امریکا کې داسې خلک اډینس لپاره خبرې کوي او هغه امریکایی و دغه څخه ګیله نه ده په کار هغه به راځي تا به وژني مسؤلیت د افغانانو وو او هغه نه شي کولی چې دې مسؤلیت ځان ته برات
ورکړي کور ودان آزاد صاحب کور ودان اغلی کلو خیل کتا سرات وایست دغه ادعاوی چې اغلی خغلی آزاد وکړي د تیر جمهوریت د چارواکو په اړه باندې تاسو په کې څه وایست موافق یاست دغه ټولې ستونزې وی
تر یو اندازې خو د خغلی آزاد خبرې تاییدوم اما ټول نه ګوره امریکا په افغانستان کې مطلق داخل دی وای چې معلوم تا لمړی مسئله تو خپل افغانان ته او د افغان چارواکو ته متوجه ده چې باید مسئولیت واخلي اما څومره موږ باید راست بلې موږ ته دا بربندکیږي اخکار کیږي چې څومره امریکا د ټول مسائل مستقیم یا غیر مستقیم مدیریت کول کله چې پامپیو وایي چې ما هغه ته وویل ډاکټر اشرف غنی ته وویل چې د دوه پروسې په مقابل کې که د دریز غوره کوي یعنې مخالفت یې وکړ موږ به یو میلیارد مرسته به په افغانستان باندې درو یعنی دومره دوی همیشه دغه مالی او تخنیکي او امنیتي حمایت دومره مشروط کړی و تر څو پورې د افغانستان په هر اهمه فیصله کې دوی خپل هغه باید برلاسي واوسیږي یعنی دوی نظر یا تایید بعد رول ولري ګوري خاغله کچری دا پروسس شروع کړ د افغانانو نه و شروع کړي افغان حکومت خو د کردی سره د وخت نه د مل تر اخر د ختم د جمهوریت هم دا چې مثلا موږ باید خبرې اترې وکړو باید طالبان په مشروط شکل راسي اته په نظام کې په واکه شریک سي ټول مسل اما په شای مغه کسانو چې دوی ته کومک هم کاو دوی لپاره لابیم کاولا دوی ته امکانات هم برابره و در جنگ تود ساتله و فشارو نو اپو زمن که باید امریکا څنګه کولای سي تاسو دومره له دې خبر نه وباسي دغه د امریکا په مرسته او په غوښتنه باندې و چې په دوحه کې دوی لپاره مثلا دفتر پرانستل کیږي رسمي او حتی خپل ښاغلی عباس ستانکزی وایي چې موږ له 2003 کال نه موږ دوی سره پټې خبرې اترې شروع کړې وې یعنې د دوی او ورځو په خسلبي خلیلزاد باندې که تاسو وغواړئ که تاسو ونه غواړئ هغه یو مطرح څېره ده مهمه کس وي او هغه مثلا همیشه د افغانستان په چارو کې مثلا کله مثبت رول لوبولی او کله منفي رول لوبولی یو شی باید ووایي چې افغانان په سیاست کې او په خپلو مسایلو کې واقعا ډېر کم معلومات لري یا مثلا تجربه لري او یا کېدای شي موږ اصلا دغه هوډ نه لرو په دې کې شک نشته. اما کومه پریکړه چې د افغانستان په خاطر باندې کېدل، لکه شروع نه لکه بند نه چې په افغانستان کې غلطه پریکړه وشو تر اخره پورې، څه فکر کوي چې دا مشه د جمهوریت په وړاندې مثلا د دوم کاندید درول دا یو فقط خپل د افغانانو لاس یا د خپل هغه
خلي کړو خلي
همیشه په دې شکل باندې چې د افغانستان انتخابات ننګولې دي تر څو پر راس بیا پریکړه کې وکی.
همدغه موضوع ته مرتبط یو پوښتنه سره د اقلی کړو خلي چیرته وګورو تاسو هدف دا چې امریکا یو ډول نه یو ډول د افغانستان د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه تړل کغه په مالی مرستو او کغه په مقابل کې دي
کاملا تاسو وګورئ څنګه د منګابنتی سکتورې وابسته خپل کومکونو ته ساتلې او کغه تدارکاتي مسائل او کغه ترمیماتي مسائل او کغه خدماتي مسائل او کغه بسلا غا سپلای هر شی و دی پر مربوطه. حتی افغانان هم دغه شان کیس لاس نه درلود، اما کله چې هغه وزي ټول قراردادیان وزي په سره هاو قراردادیان وزي ټول شان په د افغان په امنیتي سکتور باندې درل کیږي، نه بیا د دفاع به څه خلک کوله. مونږ ځینې مسایل واقعا ډېر بنیادي سپړل ته ضرورت لري چې آیا تاسو داسې یو نظام لیدلی چې په خپله یو چاته وایي چې شاته راوګرځه مخته مسه، خو نه به شو کولی چې هغه ته نور دغه امکانات برابر کړي. نو ښاغلی آزاد باید دغه موضوعات په ډېر اساسي باید وسپړل شي. که ښاغلی امرالله صالح دا خبره کړې ولې کوله؟ امرالله صالح خو مطلق مخالف د طالبانو، نو چې خپله قول اردو ته وایي چې په شاته راځه، په څه باندې د په لوی لاس باندې غوته چې افغانستان تسلیم کړي؟ خو د پردې شاته هغه کومې ستونزې وي په هغه باندې باید خبرې وشي چې څنګه یو حکومت ته دا کار کړی ولې کړی ده، کوم فشارونه ور باندې وو. نو زه فکر کوم چې د افغانستان قضیه ډېره مختلف آباد لري او دا چې موږ ټول مسؤلیت همدغه مسؤلیت همدغه چارواکي همدغه میانجګر خو به همدغه امریکا مشر کاکا براغی چې دومره فیصدي دی ته ورکه دومره فیصدي دی ته ورکه ائتلافي حکومت جوړ کړي دا وکړي دا وکړي د امریکا لوبه نه وایي چې شی وایي چې به موږ فکر کوو چې اوس پاتونګا
اغلی کړو خیل په دې منځ کې ولی یو اپشن شو طالبان د امریکا لپاره چې دغه تیر جمهوریت په انسوزلی وویشو ولی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي لاغې نه ورسره د کاندیدانو هغه انتخابات نه منل وروسته به کې طالبان هم رامنځته شو د دوهې پروسه شو. دلته په افغانستان کې ستونزه وو په چارواکو کې ستونزه وو کنه امریکا غوښتل چې طالبان باید راشي دوی باید له افغانستان یو ډول ووزي؟
څه فکر کوم دا مطلق یو استخباراتي لوبه ده چې له افغانستان سره د نورو اهدافو لپاره موږ کارم کیږو که موږ سیاسي ډلې دي که زموږ خاوره ده که زموږ په اصله وضعیت له دې نه استفاده کیږي ته څو مثلا جمهوریت نه استفاده کېدل وکړه اما چې ډېر نور کېده شي په هغه اندازه چې غوښته چې دوی اهداف ته کار وشي شه په هغه اندازه باندې کېده او یادی به پاتې راغلي. د په همدې خاطر یو بدیله ډله ورته په کار هغه بدیله ډله چې واقعا په بغه د مغه پروژې لپاره یعنی ښه معاصره واقع کېدل شي همدغه به یو ټکی انتخاب منظم او منسجم او جنګ په کار اچولی و خپل تاثیرات یې درلوده و هغه یې راوستله. یعنی امریکا که غوښتله وای په هر شکل باندې همدغه چارواکي کولی شو چې دوی سره جدي کار وکړي د هر شي مخه په ډېر ښه شکل نیولی سو دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې دا فساد له بای نه وړی وای دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې مثلا دغه قانون شکنه کسان باید اتیاغه کړی وای. ان چې کله چې خلیزه په خپل مصیبه له عمو سره وای چې فلان کس رفتم سرشته اوا برش با من فنجار دادیم یه رکدیم و رکدیم چرا پسانی کار نکردی؟ این مطلب داده چه دی پایش که دی کم بر لازیم چه کولای شو چه هم دغه ضرورتی خوزا فکر کومه چه دغه وضعیت هم دست ساتل کده چه دغه دوام فیز دی دوی دی برنامو چنگ را مخته و لارسی بلاخر بای منگ هم دی نتیجه تا ورسی گو چه زمنگ سیاسون زمنگ جل چوالی زمنگ جهاز زمنگ جگره دی نورو دی اهداف و دی مختوله له
د پلیکې دل په خاطر باندې مشواله مننه کور ودان تاسو بیر تر وګرځم اتمر سپ تاسو مستړي مو شي پروګرام ته په خیر اغلی په بخښنه سره چې پته مو پات شوې کته سره ته وایست اغلی کرخیل یادونه وکړه چې کېدی شي طالبان امریکا د دوی لپاره انتخاب د دې لپاره انتخاب کړل چې پسې مې کې کوم هدف چې تیر جمهوریت ورته نشو پوره کولای اوس به ورته طالبان پوره کوي ستاسو پان باندې د امریکا دغه هدف پسې مې کې څه دي چې د افغانستان کې پر واکمنو طالبان وي پوره کوي؟
مننه تاسو ته جناب کرخیل صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه ونیکیږي. د افغانستان جنجال لکه چې دوستانو په هغه باندې په کمال بحث وکړو یو بوت نه لري چې یوازې موږ باغوان فکر وکړو چې صرف د خلیلزاد تصمیم یا د خلیلزاد توافق افغانستان ته هب ته راورسو، بلکې د دې هوا ډیر دي. داخلي ابعاد هم لکه چې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړل، یقینا داخلي بعد هم به شکه په دغه پروسه کې مؤثر و، یعنی ډېر عمده رول یې درلود، ځکه مونږ په دې شل کلونو کې د ټول هغه امکاناتو فرصتونو نه چې افغانانو ته په لاس ورغلي وو په هېڅ برخه کې صحیح استفاده ونه کړه. قانون منګه تر خپو لاندې کړ، فساد منګه راوست، رشوت منګه وخوړل، او همدغسې د سرباز او د عسکرو د معاش او تنخوا منګه اختلاس کړ، همدغسې د دولتي امکاناتو نه منګه استفادې وکړلې. خلاصه په مجموع کې که تاسې وګورئ، هغه جمهوریت هغسي او حتی ونه رسېد چې په خپلو خپو ودریږي، او پس له شل کلونو چې بین المللي مرستې نه وي، دوی وشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او افغانستان د دغه جنجالونو نه وساتي. متاسفانه دا کار ونه شو. بله خبره دا ده چې د سیمې استخبارات مخصوصا د پاکستان نظامیګران، دوی د اول نه په دې فکر و څنګه دوی کولای شي چې په افغانستان کې یو بیسواته یو کاواک حکومت راوستی کی. د پاکستان ستراتیژي هم دا ده چې په افغانستان کې باید اور بل وي، په افغانستان کې باثباته حکومت نه وي. که مونږ دغه اړخ ته وګورو، کله چې طالب مشران د افغانستان ځینې
اکبر صاحب په بخښنې سره خو د دې ګټه خو یوازې پاکستان ته رسېږي، څه پکې امریکا ته رسېږي؟
زما هدف دا و چې پاکستانیان په دغه برخه کې د دغو کسانو نه استفاده وکړي، دوی ته بیا زمینه او فرصت مساعد کړه، مسله یې کړه، ترینینګونه ورته ورکړه، لوجستیک امکانات ورته برابر کړو، بیرته یې دوی په افغانستان باندې مارش کړه. خپل امریکایان هم زه داس فکر کوم چې د افغانانو سره صادق نه وو او نږدې اوسه. امریکایان په خپل اوږد ستراتیژي کې هغوی بل شی غواړي. هغوی افغانستان یو قرباني دی د هغوی دپاره، او د هغوی حریفان چین دی، روسیه دی، ایران دی، او هغوی غواړي چې منځنی آسیا ته مثلا یا روسیه ته یا ایران ته یا مثلا چین ته د افغانستان ځینې دوی تهدید متوجه که او دا کار کیږي که نږدې که لرې. تاسې به دا په یاد ساتئ چې دغه ټول هلې ځلې د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي په خاطر په افغانستان کې دی چې د دې قربانیان افغانان دي. بله خبره دا وه چې د امریکا په همغه وخت کې کله چې طالبان سره دوی خبرې اترې پیل کړې، باور ډېر داسې دی چې د طالبان مشران کوم چې دوی ګوانتانامو کې وو، هلته دوی سره سیاسي کار وشو، ډېر دوی سره خبرې اترې وشوې. د هغه خبرو اترو په نتیجه کې امریکا دا تصمیم ونیو چې د طالبانو نه به کار اخلي، ځکه دا یو ارزانه پروژه د امریکایانو دپاره.
یعنی اتمر صاحب په بخښنې سره هغه خبره چې مخکې ښاغلي آزاد وکړه چې که چیرې د تېر جمهوریت چارواکي د جمهوریت د پرځېدو پړه پر امریکا ورچي، نو دوی د امریکا مامورینو، یعنی په یو ډول باندې ستاسې د خبرې پر بنسټ باندې دا چې طالبان افغانستان ته راغله، دوی یو ډول امریکا ته کار کوي، امریکایي مامورین دي.
یقینا تاسې په دې باندې پوهېږئ چې دا د امریکایي مامورین دي، ځکه دغه امکانات امریکایان ورکړي. د دوی مشران د ګوانتانامو نه خوشې سو، ایواز د دې نه چې دغه مشران افغانستان ته راشي یا کوم بل هیواد ته راشي، دوی قطر ته ولېږول شو او په قطر کې دوی ته دفتر ورکړل شو. یعنی د دفتر ورکړه که تاسو فکر وکړئ د څه شي په خاطر، که مذاکرات و مذاکرات د نن په افغانستان کې کېدای شوی او بل ځای کې کېدای شوی. دغه تسهیلات چه طالبان تا ورک ده امریکایان ورک. پا مقه وقت که کرزای سب اعتراض که ده طالبان ده بایرق بجیگی دو سراب ده دفتر که سره ده دینه چه بایرق خکتا شو لیکن دفتر پا مقه قوات باقی و امریکایان دی دفتر پیسی ورکو لپسل ها و میلون دالر پا کال که او دغه د طالبان مشران ورورو یو په بل پسې دې دفتر کې راغلل دې دفتر ته او دلته دوی په خبرو اترو پیل وکړ. ورورو دغه فرصت او زمینه دوی ته مساعد شو چې دوی بیرته خپل هغه تیر حیثیت ترلاسه کړي. د پاکستان د استخباراتو بل کار دا و چې د افغاني شبکه همدې سره یو ځای کړه. ستاس پیادی دقانی شبکه اصل که در طالب ریخه نلری. دقانی شبکه در پاکستان در استخباراتی آوین ده او در مجاهدین یعنی در جلالدین افغانی در دل یادی آقوی در شبکه یا برخه ده. نو پا دی صورت سر پاکستانی استخباراتم پا دی که رولو با دوی سر یوزه کرد. بیا دوی نورم مختل شد. در مذاکراتو مرحلم و راستر بله پرمخ نتو خویانی تقویه کیده او ده بلخوانه پا دقه مذاکراتو که تاسی ملی دل چخبل امریکایانو ام در خلیل زاد او امریکایانو پا دی بانی تاکید که و چه تاسی توری بندیان خوشی که
یعنی اتمر صاحب که پا لندو که در خبر او که هدف داده چه امریکایانو یو پلان جوړ ک د تیر جمهوریت پرزاد باندې د دوی لکسنګ چاغلی کړو خیل مخ کیده ونه کړه د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه یو ډول وتړل کاغه په مالی مرستو او کاغه په نورم مرستو او هلته د خپل هدفونو د پوره کولو لپاره طالبان تقویہ کړل انداسه ده
یقینا زه متاسف یم چې د زمون چارواکي د جمهوریت ول دومره په دغه خبره نه پیدل واقعیت که چه یعنی داده دوی نخصه تاسی ولی دل چه ده جمهوریت ده سقوط پورست در طول دلی کم چه په جمهوریت که دوی واکمنان ول ده احزاب مشران ول ده امنیتی زواکون مشران ول ده جمهوریت در مرستیال تر چوکه پر دوی پاکستان تلارده ده شوابود قرآنی دروازه شاتا ناستو که دوی سیاست مداران وی دوی به هیچ کلا دا کار نوی
کنه یعنی
دوی پدر
لنده که ویشه اغلی کدو خیل پتا مده لطفان
بله زبا هدف داده چه یعنی اوسم امریکا پلویا که خپل ده استراتیجی ده تعقیب پلاتا که ده او اوس امریکا تا دا پروژه دیر ارزانا پریواتا زکر دوی یوازه امنیتی زواکون تا 5.5 میلیارد دلار بکال که ورکون او دا کار اوس دیر پرزانا طالبان رو تکی
مندنه کور بادم تستی و بیرتر او گرزم اغلی کرو خیل کتاسی را تو وایست خاقیلی اتمر پخبول خبوری که وشاره وکره چه دقیق کارون طول پلان شیو و ده تیر جمهوریت ده پرزیدولو پارا یو غط پلان روان و ساسی پان باندی ده تیر جمهوریت چارواکی تومره لدقی مسئله خبر و که خبر و ولی پار خبری نکوالی
ما پان باده خوانی چارواکی سنگه چه ما مخکی مبیره چه اکثر دغه کسانو چې د جهال دورې نه میراث پاتې شوی او د جهاد نه میراث والا کسان چې هغوی کله هم د افغانستان د آبادېدلو د افغانستان د ثبات د افغانستان د پرمختګ او افغانستان چې په خپلو پښو باندې ودرېږي داسې برنامې فکر انګیزه کله هم چانه ورته ورکړي. دوی همیشه په همدغه ډلو ټپلو باندې تقسیم شوي او د خپلو ګټو په لټه او په ساتنه کې وو. نو زمونږ چارواکي زه فکر کوم چې واقعي سیاسي نه و او نه خبر او نه تلاش کړی. منفي رقابتونه کې بوخت وو او فکر کاوه چې دا مفت ډالرونه راځي دا به تر ابده پورې وي او موږ به همدا رقم چلچی کوو او خپل ځان به پې غټو او ځان به پرې ساتو. اما کله مې فکر نه کاوه چې د افغانستان لپاره هغه بنیادي برنامه باید څنګه اول تاسیس وکړو چې د موږ عسکر چې په پیسو باندې شو او د مکلفیت دوره په افغانستان کې ختمه شوه. نو داسې فکر نه کوو چې سبا که د امریکا دا کومک ودرېږي د افغانستان امنیتی سکتور په پنګ پچش باندې په خو درو او څنګه به ورته دوام ورکاو دا فکر څنګه زموږ امنیتی سکتور لپاره نه امنیتی چارواکو کړي او نه زموږ سیاستوالو کړي نو د انتهای بی تجربهګی او عدم پختګی د افغانستان لپاره د نل د یو واضح لیدلوري نه درلودل همدغه معلومیږي چې موږ واقعا څومره سطحي او اسانه فکر کړو فقط مفت پیسې راځي بهرني مشاورین ستاسو موږ ظاهر په مخ کې او څه به پروژې او برنامې دي غوښتو او د سبا لپاره فکر نه کوو کدا سناریو راشي چې موږ بل څه لرو کدا سناریو موږ څنګه آماده کیږو زه به ساتو دا ټول مسله موږ اصلا مر باندې فکر نه وکړې نو هم دې خاطر هم دغه ټپل سوي سیاستوال کله غبنه شروع سوي تر هر وخت پورې وي زه فکر کوم بیا په دې کې هم بیا بهرنیان لاس لري ځکه چې دوی لپاره هم د امریکا هغه جګړه د شوروي سره مهمه وه روسه بیا هم ساتل دا هر څوک ځان لپاره همدغه روزل شوې ډلې ساتي ځکه دې په مخ ورځ جمهوریت سقوط کوي او پاکستان پیایې تیاره راځي او یو تعداد کسان باسي ولی باسي د کومې برنامې لپاره وستل ته وګوره چې دنیا په څه رقم په لوبه کې په افغانستان کې اخته ده او موږ څنګه په څو ساعتو کې سقوط وکړ طالب خو په جنګ باندې نه دی نیولې خو همدغه ټول هغه فشارونه چې راغله څنګه وشو ځکه چې دا دومره جګړه واسه دومره تلفات تاسو وګورئ چې هلمند څه رقم ټوټه ټوټه شو هر څه اور واخیست هر څه تباه شول اما هند ځای مثلا د یو څو ورځو لپاره څو هفتو لپاره د طالبانو په واک کې پاتې نه شو ډېر انسانان قربان شو لکه دغه نامعلومه جنگ هیڅ معلوم نه اوسي چیرته روان دی او اوس طالبان هم اشتباه کوي چې دوی هم د پیګي فکر کوي چې ولا دنیا موږ سره ولا د همدغه امریکایي په ولاړ او دغه کنټرول برازي او زه باید بی خبر ال دین چې زه به هم دغه څه کارول کیږم سبب زه هم له باید نه خو بهتره دا ده چې د ولستر څنګه په خلاص شمه او مشترک له هغه افغانانو چې د افغانستان لپاره اندېښمن یو فکر کول شي صاحب نظر یو فکر وي او راتلونکي باندې فکر وکړي سیاستوال کاملا سیاستوال نه و فکر کوم تجارانو دکاندارانو مګا استا یو تعداد کسان نه بغیر اما مګا زیاتر فکر کوم ام دغه وسم دغه دکانداری په افغانستان په مسایل روان ده
د ځوان نسل په اړه باندې سوای اغلی کړو خل د ځوان نسل په اړه باندې سوای په دې تیر ورستۍ وکړو کې یو څه ځوان نسل تعلیم وکړو تحصیل وکړو راپورته شو یو څه ناڅي خو په دولتي چارو کې هم خېل و د دې په اړه سوای په ځانګړي توګه په پارلمان ته په ورستۍ وکړو کې لار پیدا کړ ځوانان ورغله
ګوري زه په دې باور نه یم چې ځواني هغه ډېر ښه او چې زوري هغه به خراب وي یا به زوري هغه به ډېر ښه او ځوان به ډېر خراب وي زه فکر کوم ټول نه هوډ او واقعي تعهد افغانستان لپاره ډېر مهمه ده ډاکټر صاحب غني کوشش وکړ ډېره دغه دستګاه ځوانه کې ځوان کسان وګمارل خو متاسفانه دغه ډېره یو منفي تجربه وه کې داسې د اشخاصو انتخاب به نادرسته و داسې نه چې ځوان نسل به اتمن خراب وي نو زه فکر کوم چې په ځوان نسل کې هغه که چې واکنګ وکړي چې کار وکړي او همدارنګه په هغه کسان چې صاحب د تجربې می او د افغانستان لپاره یو اخلاص لري دواړه مهمه دي یو غوي تجربه او دوی انرژي دواړه کولای شي چې هغه کار وکړي اما په دې باور باندې چې ټول ځوان نسل باندې ښه خلک یا او ټول زول نسل باندې خدای مکه هغه به ټول خایني ان ښه کار کوي په دواړو نسلونو کې شته او متاسفانه
په واکه نو په اختیار کې نو او قدرت نو سره اتمر څه کته سره ته وایست دغه ټویټ د زلمی خلیل ذات ته په جواب کې حنیف اتمر ویل دي چې د تیر چارواکو د سپینوی لپاره د یو میکانیزم جوړ شي تیر چارواکي د راشي په دغه موضوعاتو د خبري وکي او د وای چستون د چارته اساس پان باندې د تیر جمهوریت چارواکي په ځنګړي توګه کسان چې په لوړو څوکیو کې وو دوی به اوسه ماده وی چې راشي سپیناوی وکړي د ځان پړو وای ستونزې بیان کړي چې دوی ولې ونتوانید
ګوره خپلات ما خو بل خبره وکړه ول د حساب کتاب زه خپل حاضرم چې زمانه شروع شي یعنی کوا کان هغه څوک چې متحد دي او دا وایي چې زه د دې وطن د لپاره صادق وم زه حاضرم محاکمې ته زه حاضرم حساب ته څه فکر کوم د دین نه پورته بل خبره نشته که پخوانی چارواکي دوی کزان ملامت بولی دغه تصمیم دیمونیسی چې دوی د دغه یو محکمې ته حاضر شي چې کوم اعتراض کوم انتقاد کوم چې دوی نه پختنی دی پختنه تا دی زواب دی پا رازش پر صورت منگا پا مجموع که طول نشویلی که دقا طول نظام مثلا خراب بود زکر ما هم حال تا کار کرده ولیکن دست نوز ما کار چیزی یا دیر لبوی چارواکیم یا اوزی که می کار که و خبال وطن می و خبال هیوات و با کار که نو طول اگه کسانو چه پقی وقت که به جمهوریت کار کرده دا پا دیوانه نده چه دوی مشکلات دلود یا بد خلکتی او اصو چه مثلا غوری چه یا اوی چه مثلا متهم نیم پچی یا زه ملامت نیم پچی بنده اغا بیا حاضر ده چه ده ها چه پختنه تا زواب وی زده که کم چه که منگه پا مجموع که دغس یا فرهنگ رواج کو چه هر چوک ده خپل ملامتی ومنی او که چوک ملامت را ده خپل زواب وی او دستی که منگا ارچا باند انتقاد که او دا خبرم از ما فکر دوم را سهی نبریخ
اغلی که رو خیل تاسی چه فکر که وی که چیر ده بخانی چرواکی طول راشی ده جمهوریت پرزیدو پریلتونو باندی ده خپل ارخنا پا کمزی که چه دوی کار کرده ده اغیلتونو بیان کرده چون رو با ده خبر واضح شد چه ده ده طول سیاستونو در شاید امریکا لاسو او ده چه وز طالب پا افغانستان که ده اسلام پنوم باندی چپلی کی ده میو دول امریکای مامور ده و راغلی ده چپل ماموریت پوره کرده تر سو افغان ولس را ویخ شد
دا د جوابر کول میکانیزم خو ډېر مهمه ده ځکه چې دا شفافیت په رامنځته کې ملامت او سلامت به معلوم شي عموما مطمئنم چې به ملي ټولنه هغه چانس یې د افغانستان په همدغه لوبه کې کیل ده ورته دوام ورکړي کله به داسې یو میکانیزم یا داسې یو محکمه به رامنځته نه کړي چې واقعا په دې باندې یو د دقیقې څېړنې په اساس په دا کار وشي خو د افغانستان هغه چارواکي مسؤلین او سیاستوال که خپله غلطیان ومني او په خپله ووایي همدارنګه په مشترکن په همدغه باندې فشار واچوي چې موږ حاضر یو چې په عدالت کې ودرېږو او خپل هغه فیصله هغه وضاحت ورکړو چېرته چې ملامت یو عذر وغواړه او چېرته چې ملامت نه یو له فیصله برات پیدا کړو نو د افغانانو لکه څنګه چې اتمر صاحب حنیف اتمر صاحب آمده شوی دی ویلي چې زه خپل ځان حاضر یم چې ودرېږم او جواب هم زما په هند باندې دا ټولې سیاسي ډلې د افغانستان د راتلونکي نجات په خاطر باندې واقعا دغه مشترک غږ پورته کړي تر څو پورې موږ نور بهرني پروژو ښکار نه سو او نه موږ باید د جنګ د نورو د ګټو د اهدافو لپاره واوسو
ښاغلی اسمر ستاسې په باور باندې تاسې څه فکر کوئ که چېرته دا چارواکي راشي دغه ډول څرګندونې وکړي سپیناوی وکړي د ځان که تېروتنې کړي له ملته بښنه غواړي فکر کوئ امریکا به له دغې لوبې چې په سیمه کې یا په افغانستان کې پیل کړي په شا شي په لنډو کې راته وایي
نه په هېڅ صورت که امریکایانو غوښتی په افغانستان کې دوی ډېر ښه فرصتونه درلودل جګړه نه وه امکانات دوی سره ډېر زیات و دوی صادقانه افغانانو سره کار ونه کړ زه تر اوسه پورې په دې عقیده یم چې امریکا د خپل اوږدمهال سیاستونو په خاطر افغانان قرباني کړل او اوس هم هغه سیاستونو دوی تعقیبوي او هغه پسې روان دي ډېر یا ډېر په دې پسې به دوی نه ګرځي چې یا خپله دوی هم وایي څو ځلې د دوی د خولې نه موږ اورېدلي چې دوی وایي موږ په افغانستان کې د ډیموکراسي د راتګ دپاره هلته نه وو تللي او موږ د دې دپاره تللي وو چې القاعده وځپو او القاعده په پاکستان کې د القاعدې مشر پیدا شو اوس القاعده په افغانستان کې شته دی ډلې ډلې غونډونه دي داعش شته دی یعنی د امریکا حضور په افغانستان کې د ناټو حضور په افغانستان کې نتیجه که موږ وګورو هیڅ دی بدون د دې نه چې دغه فرصت امریکا ته ورکړل شو چې دوی په منطقه کې حضور لري او اوس هغه امریکایان وایي چې بنګه افغانستان کې حضور لرو او دا خبره څو ورځې مخکې چې دوی هغه ویاند میتو ملار دا خبره وکړه چې افغانستان زموږ د اجنډا په سر کې دی یعنی په دې معنا چې دوی د افغانستان نه خوشا کېدونکي نه دي کدی د بشر حقوق د خوځو حقوق د مسائل په سګر زده هم د اوس په فلسطین کې روان دي په غزه کې چې کیږي په لبنان کې څه حالت دی په منځني ختیځ کې څه روان دي په اوکراین کې څه دی تاسو ګورئ دغه ټول لیکن هلته دوی غږ هم نه پورته کوي لیکن افغانستان دپاره دوی په هفته کې اتیا میلیونه ډالره لیږي او دلته فضا د دوی په لاس کې ده او دغه امکانات تر اوسه پورې دوی سره شته دي دغه د دوی خپله هغه کوم کسان چې دي اوس هم د کابل نه دوی هغه کسان وباسي نو داسې معلومیږي چې امریکا نه د افغانستان نه وتلی او د غواړي چې اوسي بلکې امریکا د یو لویې لوبې په خاطر په سیمه کې موجود دی او دغه لوبه به
ډېر زیاته مننه کوربدان ژوندي اوسې د سیاسي چارو شنونکي اسحاق قطمر د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخیل له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی وخت مو پرېښود په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو او اوریدونکو له تاسو مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واورېده تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت